السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلی او سات خبرونه د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره جاناتن رامیرس همکاري لري او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا منی چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکی او یا هم سعودي عربستان کې یو دفتر خلاص کړي. د نور مهمو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان ژورنالستانو د دې هیواد د یو مهمې خبري رسنۍ پر دفتر باندې د حملې په عکس العمل کې سراسري مظاهره پیل کړې ده. تمه ده چې د اوکراین پارلمان نن بحث وکړي چې د حکومت په سلب اعتماد رای ورکړي او کنه. خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې علي شورا مڼي چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه او سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. او د ننګرهار د امنی قمندانۍ مرستیال په 14 کې وژل شوی او درې ساتونکي ټپیان شوي دي. اوسم پوره خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا مڼي چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه او سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نه هی پریکړه نه ده شوې. خدا په طالبانو پورې اړه لري چې ځان ته کوم ځای انتخابوي او کنه. لدی وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانه راپور ورکړی و چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم په سفر کې موافقه شوې چې د افغانستان طالبانو ته په ترکیه او سعودي عربستان کې د مذاکراتو دفتر پرانستل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ د امنی قمندانۍ د مرستیال په موټر بمی چاودنه شوې چې په خپل د امنی قمندانۍ مرستیال په کې وژل شوی او درې تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن له غرمې مخکې څه باندې 11 بجې د سری کلا په سیمه کې وشوه. د یو بل خبر له مخې نن غرمه مهال د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې دوه تنه ملکي وګړي مړه او 11 تنه ټپیان شوي چې په ټپیانو کې یو پولیس شامل دی. د هلمند د والی ویند ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د پولیسو یو رینجر موټر و خو هغه ته زیان نه دی وخته. تر اوسه د دواړو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. او د ښځو چارو وزارت له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم بولي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نن د اسلام له نظره له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په اړه په یو علمي او تحقیقي کانفرنس کې وویل چې دینی عالمان کولی شي له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په برخه کې ډېره مرسته وکړي.
دینی عالمان کې د ټولنې د مهمو سیرو په توګه له حکومت سره یو ډول رول ونه لري نو له هغوی نه کم هم ندی. یوازینی کسان چې کولای شي افغان میرمنې له دې ستونزو خلاصې کړي هغه دینی عالمان دي.
په دې کانفرنس کې یو شمېر دینی عالمانو ژمنه وکړه چې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې به خلکو ته له ښځو سره د تاوتریخوالي د بندولو په برخه کې لارښوونه وکړي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سکل په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې 25% زیاتوالی راغلی. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه جن خلکو زیات درته وړاندې کوي.
د پاکستان ژورنالستانو د دې هیواد د یوې مهمې خبري رسنۍ پر دفتر باندې د حملې په غبرګون کې سراسري مظاهرې پیل کړې دي. د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیه باندې په اسلام آباد کې د ملي پارلمان مخې ته او د غراز په نورو خاورونو کې مظاهرې او لاریونونه وکړي. په کراچۍ ښار کې د دوشنبه پر ورځ ناپېژندل شوو کسانو د اکسپرس میډیا ډلې پر دفتر د یو بم او ټوپکو د ډزو حمله کړې وه. دا ډله اردو ژبې ورځپاڼه ډیلي اکسپرس او انګلیسي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خبروي. دا خبری رسنۍ د غراز مشهور تلویزیون اکسپرس نیوز هم چلوي. پاکستان د ژورنالستانو لپاره په نړۍ کې له خطرناکو ځایونو څخه دی او په تیرو 5 کلونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 500 تنه خبریالان وژل شوي، خو د خبری رسنیو پر دفترونو باندې وسلوالې حملې پکې سابقه نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اروپا او منځنی ختیځ ته په سفر وزي. کیری به په لومړي قدم کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې افغانستان د اجنډا په سر کې دی ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جان کیری په سفر کې بدلون راغلی او د پنجشنبې په ورځ به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو به د اوکراین په مرکز کیف کې جوړیږي برخه وانخلي. د دې پر ځای به کیری مالدووا ته لاړ شي او د هغو مهمو بدلونونو ستاینه به وکړي چې د دغه هیواد حکومت په دې وروستیو کلونو کې عملي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی دې پښتنو ته ځوابونه ونه ویل چې آیا جین کیری له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد او سوداګرۍ د تړون د نه لاسلیک کولو په غبرګون کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډه تحریم کړې ده. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې بیت المقدس او رام الله ته هم لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو په داسې حال کې غونډه وکړه چې د چین او جاپان ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. چین په دغو ټاپوګانو کې دفاعي ساحه اعلان کړې ده. جو بایدن یوې جاپاني ورځپاڼې ته وویل واشنگټن د پیکینګ له دې حرکت څخه اندېښمن دی او له جاپان او چین څخه یې وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي. جاپان نن یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې واشنگټن او توکیو دواړو د ټاپوګانو له پاسه د چین د دفاعي ساحې اعلان رد کړی دی. متحده ایالاتو تېره اونۍ سیمې ته دوی B-25 بم غورځوونکې الوتکه استولې وې او چین ته یې مخکې له مخکې خبر نه ورکړی. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال جمهور رئیس د چهارشنبې په ورځ چین ته لاړ شي. تمه ده چې د اوکراین پارلمان نن بحث وکړي چې د حکومت په سلبي اعتماد رای ورکړي او کنه. اپوزیسیون وروسته له هغې د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد او نږدې اړیکو درلودلو تړون رد کړ. د جمهور رئیس د دې پریکړې له امله په اوکراین کې سترې مظاهرې پیل شوي په دې هیواد کې د 2004 کال نارنجي انقلاب وروسته تر ټولو سترې مظاهرې ګڼل کېږي. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازاروف د دوشنبې په ورځ په کیف کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل سیاسي ګوندونه غلط تصور لري چې دوی به دا حکومتي سیستم چې زه یې په ټینګار سره وایم یو مطلق مشروع منتخب جمهور رئیس مشروع حکومت او مشروع پارلمان دی ړنګ کړي. اپوزیسیون به د حکومت د سلب اعتماد لپاره د پارلمان د 450 وکیلانو څخه 206 رایو ته اړتیا ولري. مخالفان یا اپوزیسیون په پارلمان کې 120 څوکۍ لري او 15 څوکۍ د مستقلو وکیلانو دي. واکمن ګوند یو څه ملاتړ له لاسه ورکړی دی. د پارلمان لږ تر لږه 3 وکیلانو د بحران پر وړاندې د حکومت د چلند له امله استعفا ورکړي دي. په دې وکیلانو کې یوه د جمهور رئیس یانوکوویچ پخوانۍ ملاتړې اینا بوهوسلوفسکا ده چې له نورو وکیلانو څخه یې غوښتي له ګوند څخه دې ووځي. د اوکراین جمهور رئیس د هیواد خبری رسنیو ته ویلي چې له اروپایي اتحادیې سره یو ځای کېدو ته دی ژمن دی خو د ښو شرایطو لپاره مذاکرې کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل برلین او بروکسل چمتو دي چې له اوکراین سره د اتحاد تړون لاسلیک کړي. مرکل دغه راز وویل مظاهرو وښودله چې اوکراینیان د اروپایي اتحادیې معامله غواړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. افغانستان د سولې عالی شورا مانی چې افغانستان او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي.
دغه یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. البته د مذاکراتو په خاطر موږ سره موافقي خبر نه مچې ایدانی عايشوي د کنه.
تهران یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په دې هیواد کې د جګړې پر ټول خواو انتقاد کوي چې د جګړې په اړه د جنیوا د کنوانسیون له اصولو سرغړونه کوي. د مایوبینو او مالیلونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ل یو مایوب سره ځانګړي مرکه ولیدل شي.
خپل د جیب ضرورت نو سره دا کولای پامل خو پردای پر دا خپل د ځان مشکلات نو سره دا کولای پامل خو ځان.
په هلمند کې په لومړي ځل د خزینه زندانیانو لپاره جلا ودانۍ جوړیږي. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د لوبل میدان ورسی شي خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې شورا وایي افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې یو دفتر خلاص کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې. خدا په طالبانو پورې اړه لري چې ځان ته کوم ځای انتخابوي. لدی وړاندې د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلو چې افغان حکومت دوی غواړي طالبانو ته خبرو لپاره دفتر پرانیزي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې ورو.
د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ادرس مشخصول د سولې له بهیر سره مرسته کوي، خو که پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلېدو کې همکاري ونه کړي، یوازې د دفتر پرانستل به کوم ځای ونه نیسي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د افغان حکومت او پاکستان له وروستۍ پرېکړې خبر نه دی، خو په خبره یې ترکیه او سعودي عربستان ښه انتخابونه دي.
د سولې علي شورا د دې طرفدار ده، موافقه ده چې د طالبانو لپاره د مذاکراتو په خاطر باندې یو ادرس او یو نمائندګي وي، دغه یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. که دا دفتر خلاص شي، البته د مذاکراتو په خاطر منګور سره موافقی، د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه مچې. آیا دا نیای شوی ده کنه؟
شاه او خواو میاشتې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې هم طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت یې له څرنګوالي سره مخالفت وکړ او څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. افغان حکومت وویل چې دا دفتر د طالبانو یو سفارت ته ورته وو، او دا ځکه چې پر سر یې د اسلامي امارات بیرغ او لوحه پورته شوي وو. د سولې علي شورا وایي که دا ځل د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي، دوی به یې په اړه ډېر دقت وکړي او د قطر تجربه به تکرار نه شي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې په ترکیې او سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسأله کابل ته د نواز شریف په سفر کې مطرح شوې ده. دې رسپانې لیکلي چې صدراعظم نواز شریف او ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې چې په دې اړه به هڅې کوي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د طالبانو رهبري ونه غواړي د سولې خبرې پر مخ نه شي تلای. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي که دفتر د طالبانو ځینو افرادو ته پرانستل شي، ګټه به ونه لري.
تجربه دا ښودلې ده، هغه کسان چې د زندانونو نه خلاص شوي دي، هغه کسان چې افغانستان دولت سره انفرادي اړیکې ټینګې کړي دي، هغوی متاسفانه د سولې په پروسه کې هیڅ نوه کوم رول تر اوسه پورې ادا کړی نه دی. او زه په دې یقین یم چې ملا صاحب هم ډېره ګرانه ده ورته چې په خپل سر باندې او پرته د طالبانو د تحریک د مشورې نه د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د حاجی سید داود اشاره د طالبانو خوشی شوی دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر، معتصم آغاجان او ځینو نورو طالبانو ته و. ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان له صدراعظم سره په وروستي کانفرنس کې وویل چې له نواز شریف سره په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو نه ده منلې چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي، او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او کنه.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې شورا مني چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. طالبانو ته په دې دواړو هیوادونو کې د دفتر د خلاصېدو خبره په لومړي سر کې د پاکستان چاپ اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ورکړه. تهران په داسې وخت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو له تړون سره مخالفت کړی دی چې ټاکل شوی دی نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران خپله غونډه پرانیسي. د غونډې په اجنډا کې د افغانستان مسأله شامل ده، او ناټو ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د دوی مرستې د کابل او واشنگټن په امنیتي تړون پورې مربوط دي، او دغه تړون د دوی مرستو ته لاره هواروي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د افغانستان لپاره ګټور نه دی، او که چیرته دا تړون لاسلیک شي د سیمې پر وضعیت به منفي اغیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مرزي افتخار نن په تهران کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت داسې فکر نه کوي چې د دې تړون لاسلیک کول او تصویبول به د اوږدې مودې په مخه د افغانستان په ګټه وي. د سیاسي چارو څېړونکي او د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې افغانان باید خپلې ګټې د ګاونډیو د اندېښنو قرباني نه کړي.
افغانان ته پکار ده خپل ملي ګټې چوي، هغه اول باید په پام کې ونیسي. آیا زموږ بل ګاونډي هېوادونه د افغانستان رسمي او مشروع تشویشونه د دوی د سیاستونو په عملي کولو کې په پام کې نیولی کنه؟ او بل، ولې فکر کوئ چې ایران یوازینی همسایه افغانستان دی؟ ترکیه د ایران همسایه ده، پوځي حلیر نشته، په امارات نشته، په قطر کې نشته، په عمان کې نشته، چې د چا خبر چې په کوم سړی وشي کولی د دې طرف نه خواته چې لاش ایران دی. څه هیله من یم چې زموږ خلک نور هم ځان پوي کی او دینه نور لاس واخلی چې پلان کې هم ځای مخ په کیږي.
ل امریکا سره د امنیت تړون د لاسلیک دوه لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا شرطی شې ده چې دغه تړون به دراتلونکي کال د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ټینګار کوي چې دا تړون په کار ده چې د دې میاشتې تر اخره لاسلیک شي، څو امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته د خپلو پات کېدونکو پوځیانو پروګرام تنظیم کړي. واشنگتن خبرداري ورکړې چې چرته د غتړون دروان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک نشي، خپل پوځیان به دراتلونکي میلادي کال تر پای له افغانستان وباسي او لدې سره به شایي هغه 4 میلیارډ کلنې مرستې هم پر افغان ځواکونو بندې کړي چې مخکې ژمنه کړې و. بل لورته ناټو ویلې دي چې کله کابل او واشنگتن امنیتي تړون لاسلیک کړي، تر هغه وروسته به ناټو هم راوړاندې شي او له افغانستان سره به اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي چې له مخې به ناټو په افغانستان کې 4 پوځي اډې جوړې کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې راغونډ شوې دي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن او سبا به وشي افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. ناټو تر 2015 کال وروسته د افغان ځواکونو د ملاتړ، روزنی او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرام لري چې د دې پروګرام لپاره پکار ده چې یو شمېر ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د دې پروګرام لپاره به په راتلونکو دوه درېو میاشتو کې وروستۍ پریکړه کیږي. خو د ناټو پریکړې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په تړون پورې مربوط دي. کدا تړون وشي بیا به ناټو هم راوړاندې کیږي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په دې هواد کې د جګړې پر ټول خواو انتقاد کوي چې د جنگ په اړه د جنیوا د کنوانسیون له اصولو سرغړونه کوي. د دې کمیټې لوی رئیس له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیوال او افغان ځواکونه او وسلوال مخالفان په قصدي ډول په ځینو ولایتونو کې د دوی پروختي مرکزونو او کارکونکو حمله کوي او له مرکزونو څخه د سنگر په توګه کار اخلي. دغه کمیټه وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو له مسؤلانو سره په وار وار دا شکایتونه شریک کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی. د افغانستان دفاع وزارت وی اوس د ټولو پوځي عملیاتو رهبری د افغان ځواکونو پر غاړه ده او دا ځواکونه د دې اجازه نه لري چې له خونځیو، روغتونونو او مسجدونو څخه د پوځي هدف لپاره کار واخلي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له دې مرکې څخه رپورت برابر کړي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې مسؤلین شکایت کوي چې د جګړې شکیلې خواوې د دوی له روغتیايي مرکزونو څخه د پوځي هدف لپاره کار اخلي او په ځینو پیښو کې پر روغتیايي کارکونکو حمله کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې لوی رئیس انډریاس جیفنسن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل افغان او نړیوال ځواکونه او وسلوال مخالفین په قصدي ډول د دوی پر روغتیايي مرکزونو حمله کوي او د خپلو سنگرونو کار ځنې اخلي. دوی وایي ډېر شکایتونه له افغان او نړیوال ځواکونو څخه دي چې د جنیوا کنوانسیون منلي خو د افغانستان په جګړه
We do have challenges, of course, from all parties to the war, both international troops, national security forces, as well as armed opposition groups.
په یقین سره موږ د جګړې د ټولو خواو له غوښونو سره مخ یو. د نړیوالو افغان ځواکونو همدارنګ د وسلوالو مخالفینو لخوا دغه وسلوال ځواکونه په قصدي ډول روغتیايي مرکزونو ته ننوتلي، دروازې او کړکۍ ماتې کړي، تلاشي کړي دي. داسې هم شوي چې خزو نوي ولادتونه کړي وي چې دوی کلینیکونو ته ننوځي. دا کاملاً بې احترامي ده. حتی داسې هم شوی چې بهرنی ځانګړو ځواکونو په کلینیکونو حمله کړي، هغه نیولې او د خپل لوجستیکي او توقيف ځایونو په توګه یې ترې ګټه اخیسته او سنگر یې ترې جوړ کړی دی.
شغله انډریاس وای په میدان ورتک او لغمان ولایتونو کې د دې پر مرکزونو امبولانسونو او کارکونکو د غټول پر لپسې حمله سوي دي. نو موړي ول خپل شکایتونه د افغان او بهرنی ځواکونو له مسولینو سره شریک کړي خو وای غوښ نه دي پرنیول سوي. پر افغانستان د شوروي ځواکونو تر حمله ورسته د سپیډن کمیټې د افغانستان لپاره په 1902 میلادي کال کې په پېښور کې کار پیل کړي او په 2003 میلادي کال کې مرکز دفتر کابل ته انتقال کړ. دا کمیټه په افغانستان کې 6000 کارکونکو لري او د کال $1 million په افغانستان کې د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخو کې لګوي. شاغلیان ریاس وویل چې دا کمیټه اوس په 19 ولایتونو کې 165 روغتیايي مرکزونه لري. په افغانستان کې بهرنی ځواکونه په جړه تر اوسه نه دی ویلي خو اوس نړیوالو ځواکونو د ټول پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته سپارلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه اجازه نه لري چې روغتونونو، شونځو او مسجدونو ته په جګړه کې ځان ورسوي. د دې وزارت ویان مرسیال جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
مشخص کو مورید لري کول شي چې د وزارت دفاع سره شریکي مونږ به د هغه ډیره جدي پښتنه وکړو. د ملکی خلکو په کورونو کې، په خونځو کې یا په داسې ځایونو کې چې هغه کلینیکونه دي، په هغه کې زمونږ جستامونه قطعا مداخله نه کوي. یوال تاغي ځایونو کې دوی نه ځای پځی کیږي. خو زمونږ پالیسي د وزارت دفاع دا ده چې ملکی خلک باید ځانمن نشي، روغتونونه ځانمن نشي، کلینیکونه ځانمن نشي، خونځي ته ځان ونه رسیږي.
د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سرسل نړیوال کمیټې هم په روزګان، کونړ او بادغیس ولایتونو کې خپل دفترونه ځکه وتړل چې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر وسلوال کسانو حمله وکړه. په 13 نومبر میاشت کې بیا نامعلومو کسانو په روزګان ولایت کې د پولیو ضد واکسین دوه تنه رضاکاران وژلي وه. د رنګ پیښو په افغانستان کې د خیریه موسسو پر کارونو ناوړې اغېزې درلودلې دي، خو افغان حکومت تل ویلي چې د خیریه موسسو د کارکوونکو او تاسیساتو ساتنه یې مسؤلیت دی او په دې برخه کې تر خپله وسه کوشش کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. په هلمند کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د زندان ودانۍ جوړه شوې ده. دا ودانۍ د انګلستان لخوا په 300 امریکایي ډالره جوړه شوې ده. په دې ودانۍ کې به تر 500 پورې خزینه محبوسین ساتل کیږي. په دې اړه نور حال لسیمې د الیاس دای په ریپورت کې اورو.
ورسته لږ به د هلمند په مرکزی زندان کې شجه د نارنه و زندانانو څخه په جلا ودانۍ کې ساتل کیږي. مسولین وایي که څه هم شجنه زندانان د نارنه زندانانو سره یو ځای نه وي، خو د هغوی لپاره د ځانګړي ودانۍ د نشوالي له امله له ګډو ستونزو سره لسو ګریوان وه. د هلمند د استیناف څارنوالۍ مشر څارنپوه عبدالصمد صدیقي وایي په زندانونو کې د نارنه او شجنه او مجرمینو برخې باید جلا واوسي. هغه ټینګار وکړ کسان باید له نورو هغو بیل سي چې جزا یې ډېره وي او یا د عمر په خاطر په منځ کې فرق موجود وي.
در مابس باید بخش زنانه از بخش مردانه جدا باشه.
دی وایي په زندانونو کې باید د ښځو برخه له نارینه وو څخه جلا وي، همدارنګه د ماشومانو برخه له ډېرو عمرو کسانو څخه بیل وي، او حتی د جرم په تناسب باید کسان یو له بله بیل وساتل سي. د مثال په ډول که چیرې څوک په لږ بند محکوم سوی وي، د هغو څخه باید جلا وساتل سي چې په ډېر بند یا عمري بند محکوم سوی وي. دا چې هر ځای انسانان ژوند کوي جرم هم صورت نیسي، نو له دې کبله په جرایم کې فرق سته، خو باید مجرمین یو له بله جلا وساتل سي. ښځې هم داسې امکان لري چې جرم وکړي او زندانې شي، نو د دې زندان لپاره د ودانۍ سخته اړتیا لیدل کېده.
مردا مرتکب جرایم شه.
د لشکرګاه په مرکزی زندان کې ویل کېږي ول ښځینه هم د ډول ډول جرمونو له کبله په بیلابیلو مدو په بند محکومې سوي دي. د زندان مسؤول سمونوال اول خان ساپی وایي کوم حقوق چې په زندان کې نارینه وو زندانیانو ته ورکول کېږي، په مساوي ډول ښځینه زندانیانو ته هم رسیږي. هغه وویل په نوې ودانۍ کې به د زنداني ښځو لپاره د لاسي صنایعو تر څنګ د سواد د زده کړې زمینه هم برابر کړي.
موږ په دې زندان کې زنانه بندیانې 15 نفره لرو چې په مختلفو جرمونو باندې محکوم شوي دي. مطابق د محبسونو د قانون مطابق هغه ښځینه او یا نارینه بندیان چې محبس ته راځي، دا محبس یو مکتب دی، لازم په دغه خاطر هغه سنتوی چې د دې فقط ازادي سلب ده، نور حقوق نه دي سلب کوم، حقوق چې قانون ته ورکول دي.
د هلمند والی حاجی محمد نیمول د شوډ لپاره د زندان دغه ودانی د انګلستان هیواد په مالی لګښت جوړ شوی دی چې 300 امریکایي ډالر پر مصرف راغره دي. ولی ول هڅه کوي په زندان کې موجودو بندیانو ته د هر ډول سنتو زمينه برابر کړي. ول کې د شکرګا په مرکزی زندان کې د ولس شجنه زندانانو ترڅنګ څه باندې 1300 سیاسي او جنايي زندانان سچې د اکثرو دوسیه د اړوند محکمو لخوا څرل سوي دي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دا کندهار له لارې ایران هیواد ته تلونکي مسافر شکایت کوي چې د دې هیواد قونسلګری خلکو ته پر وخت ویزې نه ورکوي. د مسافر په وینا په ورځو ورځو د ویزې اخیستلو لپاره مراجعه کړې، خو د ایران د قونسلګری کارکوونکي کارونه په ډیر ځنډ خلاصوي. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري.
د نیمروز، غزنی او فرا په شمول د جنوبي ولایتونو ټول هغه مسافر چې د کندهار د لارې ایران ته سفر کوي وایي چې په کندهار کې د دې هیواد قونسلګری دوی ته ناحقه ستونزې جوړوي. د خلکو په وینا په کنسلګری کې د منظم کاري سیستم د نه موجودیت په اساس کارکوونکي پر وخت خپلو دندو ته نه حاضریږي چې له امله دوی پر وخت ویزې نسي ترلاسه کولای. د نیمروز اوسیدونکي عبدالجبار او سراج احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سره ناروغان دي، خو د ایران کنسلګری د څلورو څخه تر 15 میاشتو وخت ورکړي.
دوی وایي په مشته وخت راکې په څلور میاشتې، درې میاشتې، دوه میاشتې، پنځه میاشتې وخت راکې، اوس یې پنځه میاشتې څلور میاشتې بعد راسي. وایي دا خو ټوله مشکل دی، په دا خاطر سره چې موږ یو هلته یو اجر کار ولرو، مریض ولرو، دا خو دون وخت منست در دره نم کې چې موږ ورته ودرېږي.
اینجا ما دو برای پاسپورت خور ویزه کنو به ما پنج ماه وخت داده، پنج ماه خیلی مشکلات دارم، میخوا که مشکلات مر شه.
دغه راز یو شمېر نور مسافر بیا ادعا کوي چې د ویزو د ورکولو پر مهال نوبت نه مراتیږي او ځینو کسانو ته د پیسو په بدل کې ویزې ورکول کیږي. د محمد نعیم په نوم د غزنی اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل چې ډیری کسان تر د وروسته راغلي و، خو د ویزو کار یې تر د څو ورځې د مخه خلاصوي.
کنسلګری ایران خود مشکلات زیاد است، به خاطر که سفته میشه خودم میرم امروز که برم میگه فردا بیا، فردا که برم پس فردا بیا، یکی خود ممرنش سر وقت حاضر نمیشن. باز کسایی هستن که تقریبا دو روز سه روز میشه آمدن، اونا ویزا گرفتن، ما سفته میشه که میرم میایم، اما تول ویزا نگرفتیم.
د ایران د کنسلګری چارواکی د خلکو د دغه شکایتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې نه کوي. خو د کندهار د والي ویان جاید فیصل وایي چې ولایتي ادارې پر دغه موضوع مشخصا درې ځله د ایران د کنسل سره خبرې کړي او د خلکو دغه شکایتونه یې ورته بیان کړي دي.
هغوی په میاشت کې اضافه تر درې ځله ویزې نسي ورکولی، ولې حجوم چې دی یا د مراجعینو تعداد چې دی هغه دلته خورا زیات دی. ایران هلته خپل امکانات ته ګوري چې څومره کسان هرې میاشت له افغانستان څخه دوی ته ځای ورکولی سي، اما زموږ د خلکو توقعات چې تر هغه زیات دی، غوښتنه کوي چې څومره خلک حاضریږي هغوی ته باید ویزې ورکول سي، اما هغه امکان نه لري. خو درې ځله مشخصا پر همدغه موضوع باندې د ایران کونسل سره خبرې سوي دي. هغه مې ولایت ته غوښتی چې د هغه سره مې خبرې وکړلې. هغوی وایي چې څنګه ستاسې خوښه په هغه طریقه موږ ورکوو.
د ایران کونسلګري د کندهار په ښاري نو سیمه کې موقعیت لري چې د نامعلومو دلیلونو پر اساس یې د دې ولایت یو عمومي سړک هم د ترافیکو پر مخ تړلی. څو ورځې مخکې د دې سیمې اوسیدونکي ولایتي شورا ته په شکایت ورغلي وه او ګواښ یې کړی و که چیرې دغه لاره خلاصه نه سي نو دوی به مظاهرې وکړي.
نن د دسمبر دریمه د معلولینو نړیواله ورځ ده. زموږ همکار جمشید حبیبزاده د همدې ورځې په مناسبت په کابل ښار کې له یو داسې کس سره غږېدلی چې په جنګونو کې یو پښه قطع شوې ده. دی وایي تر اوسه ورته دولت هغه امتیازات نه دي ورکړي چې د قانون له مخې په هره میاشت کې معلولین لري. د مرکې په پیل کې دغه کس ځان معرفي کوي.
محمد سرور د غورماش د ولسوالۍ د بایغس د ولایت د کری سرچشمې وخت جهاد کې زخمی سوم، شوروي په وخت کې پښه مې د لاسه ورکړه. نو وروته سه تر اوسه موږ دغه ډول بسه واره ګی دورې ګی ایسته چې لږ زندګي مو په لاس کې درلوده، دا خو مو واله تر اوسه له لوشه ټوم اوس احتیاج یو بل لاس دی، یا و قوم یا و ورور یا و تربور ته بلې ود.
مننه. ستا په کور کې څومره کسان ژوند کوي؟
او شپږ کس یو و کسه ده. ما خصوصا ما خپل کول، ما خپل کول شپږ و کسه یو مور دی سره د درې کوچنیان دي.
څنګه دا تاسو کولی شئ چې د هغوی نفقه برابر کړئ؟
نفقه بس دغه ډول کوم چې په کار دوامې برابروم، نور خو زه نه زه سرمایه لرم چې کارو کسب وکړم، نه وروته سه د کارګري یم چې کارګري وکړم، نه نور زه پیدا لرم چې همدکه جایدان می درو. اخو می وول
دولت زین معلولین ته ماش درکی تا په
وته ما ماش نه دی اخیسته. تازه شش کال ما د معلولینو کارت واخیسته چې دروسه حقوق نه دی راکړي، نه می در دا وسه ما کارت اخیسته. ولی چې د پلا څوګاشته وځغسته ما کارت نه جوړه دی. دا مې هم جوړ کړ په درې میاشتې د پسې ځغستلم څوش ما جوړ وروته دروسه هم حقوق نه دی راغلی.
کوم په هغه اتحادیه چې جوړ شوې دي د معلولینو لپاره په غوي کې په کوم
هغه اتحادیه کې مو استاذ غیر افغانستان و دې متحده تر علم او ځاره سبا کاری وکړ چې مایوب راوي سمدا
د کار کې دلته
اندل ته په ځای د پاکستاني د سړک او یو نمائندګي بس د دلته موټر اسکا د موټر بار وو یو 500 روپۍ 100 روپۍ موټر راکې په نه
په اورس کې 100 روپۍ
په اورس کې دغه خرچي برابر سي په نه پر دغه 100 روپۍ یا 100 روپۍ یا 100 روپۍ اله دخر نو د یو نمائندګي به څه شي سلويش قسم نه پاره پدې دلته
په دې پیسې کې تاسو کولی شئ چې هغه ضرورت چې ستا فامیل غواړي
خو فامیل دې موږ خپل د جیب ضرورت نه زوی دا کولای فامیل خو پردای پر دا خپل د ځان مشکلات نه نو سره دا کولای فامیل خو ځان ته پر چې په 500 روپۍ په 100 روپۍ به ته د کور خرڅ کې
دولت هیڅ
توجه ما سره یت ضرورت د ضرورتون ما د کومک نه لیدلې د وړو یو نس ترغنم یو نس چې هر ته دفترونه لري د ریپورت کې دروسه ما د یو خاص شمې په دې کې نه دی همکاري
نه دولت توجه نه کوي.
خدا دې چې دولت هم د دولت ته ضرورت وسه کوي ورته ورته ودرېږم. یو څوک د خبر اوري د څوک دی نه ز سباره س زب سباره س اخر کې سړی د کارم به زار سي نو بل اخبار پلان او کو کوم د دولت د میاشي 1500 د 1500 ته کوم خواږه
څه غواړی تاسو؟
زه غواړم چې د خپل ما د اولاد نه پکا ما یو ژوندۍ چې نوم د معلول افغانستان کې کنون د غریبي باید د مشران ورته وګوري دوی هم دغه ارزو ورته منا لري دغه ورته زړه لري دغه خوراکه او پوشاک زړه غواړي دغه تفریح او دغه زړه غواړي امر دوی چې په قدرت نه ده مجبور دي پاکنواله کې پراته دي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له یو معیوب کس سره د ازادي راډیو مرکه واورېدله. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له جانقا الکوزي د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا مانی چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانیزي. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د مرستیال پر موټر بمی چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې د امنیه قومندانۍ مرستیال وژل شوی او درې تنه ساتونکي ټپیان دي. د هلمند ولایت د والي ویان عمر ځواک وایي چې نن غرمه مهال د دې ولایت مارجې ولسوالۍ کې د مین په یوې چاودنه کې دوه تنه ملکي وګړي مړه او یولس نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې یو پولیس شامل دی. د پاکستانی طالبانو نوی مشر مولا فضل الله د افغانستان له ختیځ څخه پاکستان ته ستون شوی. د پاکستان استخباراتي چارواکو چې نومونه نه دي په ډاګه شوي او دغه راز د پاکستانی طالبانو ویان نن تایید کړه چې مولا فضل الله څو ورځې وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمې ته رسېدلی دی. د پاکستانی ژورنالیستانو د دې هېواد د یوې مهمې خبري رسنۍ پر دفتر باندې د حملې په غبرګون کې سراسري مظاهرې پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن اروپا او منځنی ختیځ ته په سفر وزي. کیری به په لومړي قدم کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې چې افغانستان به د اجنډا په سر کې وي ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړي. دواړو مشرانو په داسې حال کې غونډه وکړه چې د چین او جاپان ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی. چین په دغو ټاپوګانو کې دفاعي ساحه اعلان کړې ده. او تما ده چې د اوکراین پارلمان نن بحث وکړي چې د حکومت په سلبي اعتماد رای ورکړي او کنه. اپوزیسیون وروسته له هغه د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد او نږدې اړیکو د روزلو تړون رد کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. سانو لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې اورېدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې غونډه لري او د افغانستان په موضوع به خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر اختلافات هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه جوړوي. زموږ همکار مصطفی بشارت په بروکسل کې د غونډه لنیزې څاري، همدا شیبه د تلیفون په لیکار سره دی. مصطفی بشارت، که غونډه پیل شوې وي، آیا د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن خبرې کوي او که سبا؟
السلام علیکم مراد صاحب، به شما قسمی که شما بله، امروز شهر بروکسل پایتخت بلژیم میزبان کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو است و در این کنفرانس از افغانستان هم وزیر سرپرست وزارت خارجه و همچنان وزیر داخلی افغانستان اشتراک کردند و در این نشست کشورهای عضو بیشتر روی مسائل منطقه البته در کشورهای آسیا و همچنان در ارتباط به آینده ناتو صحبت میکنند. در یک بخش اجندا هم افغانستان شامل است که ناتو میخواهد در ارتباط به اینکه پس از سال 2014 چی گونه نقش در افغانستان داشته باشه روی هم بحث میکنند. مسئولان ناتو دیروز در نشست‌های خبری جداگانه خود گفتند که در این نشست افغانستان بیشتر سرش بحث صورت میگیره، اما مسئله عدم یا تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی افغانستان ایالات متحده آمریکا تا حد بالا این نشست هم تاثیر خود گذاشته و همچنان مقامات ناتو هر یک پی هم نگرانی خود ابراز کردن. حتی دیروز شام با وقت بروکسل اندرس فوگ راسموسن سر منشی عمومی ناتو هم در یک نشست خبری بسیار کوتاه ابراز امیدواری کرد که هرچه عاجلتر رئیس جمهور کرزی به فیصله لوی جرگه مردم افغانستان احترام بگذاره و توافقنامه امنیتی را هرچه عاجل امضا کنه و همچنان تاکید کرد که اگر این توافقنامه امضا نشود به زودی ناتو نمیتواند به برنامه های خود و بر برنامه های عملیاتی که داره در مورد افغانستان او را ادامه بده و گفت که ممکن یک سری مشکلات در افغانستان در فعالیت های ناتو به ایجاد شود. همی بود جزئیات و فردا هم این نشست ادامه میافه و فردا مقام های افغان در شبکه‌های مختلف شبکه هم حضور پیدا میکنن و جزئیات میتن دیگه مسائل که در ارتباط به افغانستان صحبت ها میشدن وردش.
ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار مصطفی بشارت چې بروکسل کې د ناتو د بارنیو چارو د وزیرانو غونډه لنږدې ساری او پراتونکو خبرونه کې به درته په دې اړه ورستي معلومات هم در سره شریک کړي. د خبرونه پاتې برخه د لوبل میدان ورسی شي پروګرام او کور کلی ته ځنګړ شوی ده.
د لوبو لمیدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام خبرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ درنو مینوالو په دې پروګرام کې به اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال په شلاوره نړیوالو سیالیو کې د غوراوی پړاو په دویم درجه سره پای ته ورسو او د افغانستان د والیبال د غوره لیگ لپاره د کابل یعنی مرکز په زون کې سیالي روان دي. په دې اړه به یو مرکه هم واوري خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د لوبي لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې افغان ټیم د شنبې پورې په آیرلند باندې د غوراوي سیالیو پایلو به بایلو ده افغان ټیم به د پاکستان په وړاندې د یوازینۍ شلاوریزې سیالۍ چمتووالی نیسي. ښاغلی هوتک وایي د افغان ټیم لپاره د فیلډینګ یا توپ ټولولو په برخه کې یو روزونکی نیول شوی دی او تمه ده د ډسمبر تر اتمې چې له پاکستان سره لوبه پیلېږي افغان ټیم خپل تمرینونه جاری وساتي. د ویل د چې د پاکستان په وړاندې د شلاوره سیالۍ څخه وروسته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم د آیرلند د ملي ټیم په وړاندې د آی کاپ یا لوی وچو پایلو به هم وکړي. د افغانستان د ځوانانو د وزن پورته کولو ملي ټیم ازبکستان ته ولاړ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغان ټیم چې څلور لوبغاړي یو روزونکی او دوه سرونکي پکې برخه لري ازبکستان ته رسیدلی او د لوبو لپاره خپل چمتووالی نیسي. دا لوبې د ډسمبر له 10 پیلېږي او تر 14 دوام کوي چې شپږ هیوادونه پکې برخه اخلي. د کابل ښار د نجونو په فوټبال سیالیو کې به پایلو به استقلال او افغان ټیمونه وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال کمیټې مسؤل هاجر ابوالفضلی ازادي راډیو ته وویل استقلال ټیم 2-1 سنگر ای ټیم مات کړ او وکړی شول د نجونو د فوټبال په سیالیو کې خپل پایلو به د جمعې پورز له افغان ټیم سره چې عدالت ټیم مات کړی و قطعی کړي. د نجونو د فوټبال سیالۍ د 1400 ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې پکې 8 ټیمونه د کابل ښار د نجونو فوټبال غوره لیگ سیالیو ته لار پیدا کوي چې تمه ده راتلونکي کال د مارچ په 8 وشي. او په نړیوال فوټبال لوبه کې همدا چې اتلتیکو بلباو ټیم بارسلونا ته ماته ورکړه. اتلتیکو بلباو په خپل کورنی سټډیوم کې د یک شنبه په شپه بارسلونا ته د ایکر مونیان په یو ګول ماته ورکړه. دا د بارسلونا لپاره په یو فصل کې دویمه ماته و چې ورزیاته شو خو لا هم د جدول په سر کې ځای لري. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخه ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې چې په اماراتو کې وشوي په دویم مقام باندې وکول شول چې خپل لار پرانیزي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې په پایلو کې ونتوانی چې لوبه خپل کړي او پایلو به آیرلند ته ورپېښوده. په دې ترتیب به افغانستان په نړیوال جام کې چې د مارچ په میاشت کې پیلېږي له بنگلاديش، نیپال او هانګ کانګ سره سیالي وکړي. په دې اړه په موږ یو راپور ته. افغانستان به یو ځل بیا د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا په وړاندې د دویم او دریم درجه 1400 هیوادونو ترمنځ په غوراوي سیالیو کې چې په عربي متحده اماراتو کې وشوي دویم مقام وګاټه. افغانستان په بي ګروپ کې اوس سیالي وکړي چې شپږ یې وګټلې او یوازې یوه یې وبایلله. په فاینل سیالي کې چې د اي ګروپ له لومړي ټیم یعنی آیرلند سره مخ شو په 8-8 منډو افغان ټیم لوبه دغه ټیم تور پریښوده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی عیساخیل په فاینل کې ځینې تیروتنې منی خو وایي چې راتلونکي ته به کلک تیاری ونیسي. آیرلند ډېره ښه لوبه وکړه. په بیټنګ برخه کې ډېره ښه وړتیا وښوده. افغانستان ته یې ډېرې منډې هدف ورکړ او په بالینګ کې هم ښه و. په خاص توګه په توپ ټولولو کې دا هغه لاملونه و چې موږ لوبه پرې بایلو ده. میدان هم توپ وهلو ته ښه جوړ و. خو د ډسمبر په 10 به د آی کپ په فاینل کې یو ځل بیا له آیرلند سره مخ شو چې د هغې د ګټلو لپاره به ډېره خواري وبه.
راشي لايك ا فاينل ميبي وي ويل ٹرائی ہارڈ ٹو پلے ویل
پدی فائنل سیلی کی دا آئرلینڈ ٹیم پشل اورونو کی دا افغانستان لپاره دا 256 منډو غټ هدف وټاکه خو افغان ټیم خپل ټول لوبغاړي په 155 منډو کې لاس ورکړل که څه هم افغانستان په آئرلینڈ باندې لوب بایلو د خو افغان لوبغاړي سمیع الله شینواری په یاد غوراوی ټورنمنت کې په اتو لوبو کې د 14 وکټو په اخیستلو سره تر ټولو ښه لوبغاړي انتخاب شو
د پلیئر اف دی ټورنمنت از فرام افغانستان اټس شامی شینواری فور هیز 16 وکټس ټیکن ات دی ریمارکبل اوریج اف 8.25 5 for 13 against Kenya and 3 for 19 in the semi-final.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
دا زما او زما د ټیم لپاره ډیر ښه ټورنمنټ و چې تر فائنل پورې ورسېدو له بده بخته مونږ فائنل بایلود خو مونږ ډېرې ښې سیالۍ وکړې له دې لوبو او نورو ټیمونو څخه مو ډېرې تجربې واخیستې په خاصه توګه په توپ اچولو او توپ وهلو کې ټول ټال دا ټورنمنټ زما لپاره ډېر ښه و تمدا د 2014 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام دازل په بنگلاديش کې وشي چې د مارچ له میاشتې به پیل شي د افغانستان خپل لومړی لوبه چې د نړیوال جام هم لومړی ده له کوربه ټیم بنگلاديش سره کوي دویم لوبه له هنګ کانګ سره او درېم له نیپال سره برابر شوې ده په بل ګروپ کې به آیرلند له زیمبابوي هالند او اماراتو سره لوبي وکړي د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې لمخې دا نړیوال جام په دوه دورو کې ترسره کیږي چې افغانستان لومړی دورې ته انتخاب شوی او کچيري په خپل ګروپ کې خې نمرې ترلاسه کړي دویم دور ته به لار پیدا کړي چې د نړۍ له پاتې اتو نورو غوره ټیمونو سره دویم دور هم وکړي افغانستان دوه ځل مخکې د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې لوبي کړي چې تر ټولو سرسخت سیالانو سره مخ شوې دي افغان ټیم به د 2015 کال په نړیوالو پنځاوره لوبو کې هم چې تمه د آسترالیا او نیوزیلند کې وشي لوبه وکړي بیا هم خرغلی را بشو د افغانستان د والیبال سیالیو ته په کابل کې د افغانستان د مرکز زون لپاره سیالی پیل شوې دي په دغه سیالیو کې شاوخوا شل ټیمونه برخه لري نور حال به د افغانستان د والیبال د ملي فدراسیون له مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی څخه په دې مرکه کې وورو
د افغانستان د مرکزی زون سیالی چې ولس ټیمونه پکې برخه اخیستې ده دا ځل درې ټیمونه د درې ولایتو څخه هم په دې کې دي او نور باقي مانده ټیمونه یې ټول د مرکز یا د کابل څخه دي مسابقې د اوس هم جریان لري روزمره او تر اوسه پورې د الف په ګروپ کې د سری میاشتې ټیم په د جدول په سر کې او دویم یې هم د امنیت ملي ټیم دی په بی ګروپ کې د ښاروالۍ د کابل د ښاروالۍ ټیم دی چې په د جدول په سر کې دی او د صوفی کلب هم دویم مقام تر اوسه لري دا سیالۍ اوس هم ادامه لري انشاءالله راتلونکي هفته کې به د دې پایلوبي او نیمه پایلوبي وي موږ دا ځل ډېر خوښ یو چې د لوګر د پنجشیر او د غزنی ولایتونو څخه هم دغوی منتخبه ټیمونه په دې سیالۍ کې حصه اخیستي
ښاغلی پوپلزی د دې سیالۍ هدف څه دی او کومو پروګرامونو ته دا سیالۍ ترسره کیږي نه لیدې وروسته به کوم سیالۍ نورې هم وشي
د دې سیالۍ هدف د نوي څهرو پیژندل دي مختلفو ټیمونو ته او په زمن کې بهترین ټیمونه به د افغانستان د قهرمانانو لیگ چې کوم یو موږ دایره وردم کې کال کې غیته بلاره مومي دا سلسله د مسابقاتو د زونونو څخه پیل شوې ده د شمال شرق زون هم خپل سیالۍ پای ته رسولې دي د شمال زون هم رسولې دي او د مرکز زون ده ان شاء الله بیا به د دې څخه ورسته د غرب زون ته زو او بیا به هم د ختیځ یا د شرق زون ته ورزو چې غلط هم سیالۍ تر سره کو او د دې بهترین ټیمونو څخه به بیا رتون کې کال ته دا ټیمونه لاره مومي د قهرمانانو لیگ ته
د ورستې پښتنې په توګه تاسو د افغانستان د والیبال فدراسیون د رئیس په توګه د ورته سیالي تر سره کېدل د والیبال په پرمختګ کې څومره مهم بولی
موږ باور لرو چې د سیالیو د دې سیالیو په اساس باندې کولای شو چې لوبا ډیر پرمختګ وکړي او دا یې بهترینه طریقه ده تر څو چې یو سالم رقابت د کلبونو او د ورزشکارانو ترمنځ رامنځته شي او موږ وکولای شو چې دوی هغه وړتیاوې ارزیابي کړو او هغه وڅېړو او د دې څخه بهترین څهرې هم مختلف ټیمونو ته راجست کړو په زمن کې په داخل د افغانستان کې کچېرې سیالۍ موږ تر سره کړو سیالۍ ورته تدویر کړو باور لرو چې دا 80% د یوې رشتې یا د والیبال د رشتې په انکشاف کې او پرمختګ کې رول لري
د افغانستان د مرکز زون د والیبال سیالۍ په اړه مو د افغانستان د والیبال فدراسیون له مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره خبرې واورېدې په همدې سره زموږ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې مو زه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خات او بریلی اوسئ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د کلی په نوی باندې غاښ وستل ماشوم سنت کول او ځینې نورې درملنې څنګه دي
دلته به کېنه ولو ټینګ بم لاسونه ونیو نه پچکاری چا په ځان نه ګولې نه دوا او امبور به راځي بسم الله دی وای بسم الله به وخت کې چا وی دي الله کبه می الله اکبر می دي په دې حالت دې امبور خل کې کې ته کلی مو به پچکاری دې غاښ در باندې واسي
پدې خبرونه کې د خلکو لیکسو سره د ډاکټر خبري هم اورو کته وروسته شی بوز موږ ملتیا وکړي تمثيلي جوړه هم چمتو شوې ده او ریډلې پر تاسو قدر منورونکو د افغانستان په کلیو باندې کې چې په خادم رسمي مرکزونه او ډاکټران نه وو اکثره خلکو باید د ضرورت په وخت کې د کلی لنای نه کار اخیسته مثلا کله چې د چاپ غاښ درد شو نه ایتبه ویل چې وی باسي کله په کوم کور کې ماشوم پیدا شو په دریمه او یا همته مورز به نه سنته وو ځینو کسانو به بیا د خپل بدن وینه د ښکر په واسطه په نوې باندې وستله ځکه دوی فکر کاوه چې د بدن درد د وینې د زیاتېدلو یا هم د وینې د خرابېدلو له وجې ده ل دې کار نو وروسته به د ناروغ درد څو چنده نور هم زیات شو او سره له دې چې تب ډیر مخکې تللی او سی مرکزونه هم تر حد زیات شوی بیا هم ځینې کسان هماغه پخوانی تجربه کوي په دې سره په خپل لاس ځان او بچی د ټولو مر لپاره ای بی یا هم وژني په فایل کې ولی راته وایي چې دوی خپل ماشومان په چاسونه توي
و چې موږ په ماغه د مانو باندې سنتو خلیفہ ورته و الله سره لږ څه باځه باځه دوايي چرچر مرچر هغه په واچ ځتی البته ورته شیرنده ګوړه ورته مې سوچ بچی ته ها البته درګه چور کې پری کې ځتی استخلاص ته واچ نن تر هم ته موږ چرته صاحب صاحب ورته لرو خلیفہ ګان لرو سنتګری د سر کلی دو هغه شغاخ باشي شي 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 تاو بکات مالګه په وګړو ځتی وځي یم ټول کار پر دم په خلیفہ باندې ده لکه سنتګری دغه خپل دیوینه وستل پزوهل چې دیوال راولیدلې یا بام راولیدلې کوم ځای مو پوندی ځای ته شکر پکې چې راکښ کا دی چې په دوی هغه زو وینه ته کښ کې دا پیره کړو په دې رکماند
دا چې خلک هم شته چې خپلې لیدلې چې ماشوم د کلی نه یې سنت کړی بیا زخم میکروبي شوی او ورنمر شوی دی خو بیا هم همدا کار کوي د زابل اوسیدونکو عبد الله خان وای ډیر ماشومان لیدلې چې د سنت کول له وجې په ګور شوی دی
د مور په استلا ورته وای یا نای ورته وای دغه باندې سنت ول سره یو رکن درګه ده د نرغوندې شیان وو دغه بیا ته په مابین کې ورکو ډیر خوش څو پچکاری بنو دا سنت کو بیا په بده وای وشته بیا موږ لږه یې کندار ته یا کابل ته یا کوم ځای مثلا پسته ولو کوم تر ډاکټر ونه رسی مرسي
یو بل څه چې بلک بیغوري سره هم کوچنی وژنې هغه په ناپاکو وسایلو د ماشوم د نوم پرې کول دي د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرحمن وای چې موږ به څه وخت په دې پوښو چې څه مو په ګټه او څه مو په زیان دي
اوس وختو کې بیا داسې په ترې ما کتلې چې یو سړي په ګیره خریلې ده بلې زنانه ساتلې ده دا وخت نه وخت په کار راځي هغه خپل په کاغذ کې پرته و په هغې به د ماشوم نوم پرې کړی دا شی مې هم لیدلی ده او د پیازو په چاړه باندې د کچالو په چاړه باندې هماغه چاړه ورته تېره کړې ده راغلي دي ماشوم نیمې پې غوڅ کړی ده تیتانوس مرض تا وکړي دا بیا هغه ماشوم بیچاره چېرې 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 په ډاکترانو یې ګرځوله ده ګرځوله ده بالاخره د هماغه نامونه یې ګزکي کړې ده ایسته په ګورو منډي خبرې خلاصې شي دنیا پیشرفت وکړه کمپیوټر زمانه ده کوم حد ته خلک ورسېد موږ هماغه زړو ببولالو کې چاپېر یو ډم باندې غاښو باسه ککړه پاتری باندې تیږه پخریل سوي په هغې باندې ماشوم نوم پرې کا سنت یې کا خلکو ته وګورو خپل ځان ته وګورو موږ ډېر پاس پاتې خلک یو چټل خلک یو ګوشتې ولسوالي کامې ولسوالي دغلته اوس هم دغه شی نه مروج دي
ځینې خلک به سره دی چې د ماشوم نوم په ناپاکه چاړو پرې کوي، بیا چې زخم مکروبی شي درملنه یې هم خپله کوي، چې دا کار یې تر ټولو خطرناک دی. د کابل له اوسیدونکي زاهد وحیدینه نورې خبرې اورو.
زنانه مریضه شي کلینیک ته یې نه وړي، ما ته کور کې وزړه ورته راولي، ماښام نه جوړه چې تر سهاره پورې ډز غپ چاپېري دې خوکه وغې خوکه او دې خوکه اخر او بچی خدای ورکوي. په مرضه شړې نو پرې کاغه تاوان کې لږه نه ګزکي و کې کله رانجه کې اچو کله پوډر کې اچو. اوس هم په ډېرو ولسوالیو کې زه چې په خبرې ما ډېرو جوی کې لرې لرې جوی کې همدغه پیشې دي.
د کلي په نایي باندې د وینې ویستل هم د انسان ژوند اخیستلی شي. عبدالرحمن وایي چې ترورې له همدې وجې مړه شوه.
بل غټ په کې دا و چې وینه ویستل د نایانو د ولو منځ کې بیا درته ښکر ولګوه، هغه بیا په خوله کشک کشک هغه زیا به چاپس همدا چاړه بیا راواخیسته، هغه بیا غوڅ غوڅ کړه، بیا بیا تېنه وینه کشکړه، چې وینه بیا تېنه کشکړه، بیا بیا تاته ویلي مبارک څه چې وینه دې ووته. د خدای مرضونه جوړېدل خو مګر نه یې ته چا نه ویلي چې دا خو د تا د لاسه وشو کنه. ټولو به ویلي هلکه وینه مې ښکلې ده بدې ته واوکته. دا د ما د خپلو د دیدو سترګو کار ده، د موږ یو ترور وه، د همدې نه مړه سوه.
ډاکټران وایي چې غاښونه له اعصابو سره مستقیم اړیکې لري، نو ځکه د کلي په نایي ویستل له خطر نه خالي نه وي. بیا هم عبدالرحمن وایي
پروس کالي یو سړی په ډم باندې غاښ وکړ، دغه خو ورید او شریان رګونه دي کنه، کوم رګ یې شکېدلی و، وینه نه درېده. دې کافر نه یې په راولګېده، وایي په دې باندې زړومبۍ کېده. زړومبۍ داسې یو شی ده چې یو تارې ټوټې ته اور ور واچوي، هغې کې بیا واسلین ګډ کړي، هغې بیا چشکې تاو کړي، دې سړي ته دا شی په خوله کې کېښود. په زیادې دي چې وینه ودرېږي کنه، د هغې دغه خوله ژام نه چې وه دا وپړسېده. پېښور ته لاړه، پېښور نه یې بېرته مړی راو. دا یو مخ یې دومره پړسېدلی و دومره، بس سړی په خاورو باندې ومنډه، هماغه ډم بیا چاپېر و، مغ پسې خیرات هم پخاو.
زاهد وحیدی او د وردګو اوسیدونکي حمیدی هم د کلی په نایب باندې غاښونه ویستلي، هغوی ډېر په تکلیف کړي.
غاښ به یا مات یا به یې وایي ته به خورې ګزکي وکړل، بیا به پسې وچ زور باندې غاښ ویستل و. پخته کې مالګه کېږي، دا په خوله کې ونیسه، بسم الله اکبر. یوه جمعه به غپسې اوبه واخیستلې، پسې به غه به پارسو اوبه کړی. دا نه وه چې د امبور د چا غاښ ویستلی، دا پاکي ناپاکي نه وه، چا نه پېژندله. مرداره پخته به یې شل شپې دېر شپې په جب کې راوویسته، پخته مالګه به کې واچوله، ته به خوله کې درکړه، دتی به کور ته لاړې، درې شپې څلور ورځې به هم ډوډۍ نه خوړه. دا خبرې اوس هم پیران شته.
اوس هم زیاتره خلک دا کور کوچ په ډمونو بې غوښ وبوس. زه خپله چې واړه وم مور مې لاسونه ورته ونیول، ډېر په سختۍ ډېر په زحمت مې غوښ ویست. غوښې مې چې وي بېخي همدا سر پوست شوي رولوېدې ورسه. اوس هم زیاتره خلک همدغه کور کوچ په ډمونو باندې مثال وړ وړ کې سنت کوي، غوښونه پې وباسي. بېخي خراب کار دی. خپله مې چې په یاد کېږي چې غوښ مې په ډم یاستلی، اوس هم خپه شم. اوس مې ځان خالي شي چې باید دا کار ونه کړو. په ډم خو غوښ او سنت قطعا ونه کړو. کوم لاس شپې زه په ځوی کې پراته وم، خو زه ویم چې هیڅوک باید دا کور ونه کړي. په مول تیر دي باید ژوند کې څوک په ډم باندې نه غوښ پرې وبوسي. بېخي میکروبي کور دی.
د نازوانا د روغتون له رئیس ډاکټر حتیق علي مینه مو پوښتلي چې دوی د کلي په نایي باندې د ماشوم د سنت کولو په هکله څه اوریدلي. آیا داسې کوم ماشوم دوی ته وروستل شوی چې نایي سنت کړی وي بیا یې زخم په بده اوښتی وي؟
یوه واقع نه بلکې څو واقعې راغلي دي. کله کله خو داسې وشي چې هغه ماشوم موږ بیا ختنه کړی دی، یعنی په صحیح ډول سره نه یې ختنه شوي. داسې میکروبي حالت رامنځته کېږي چې هغه بیا په میاشتو میاشتو نه جوړېږي. طبابت ډېر پیشرفت کړی دی، صحي سهولتونه ډېر زیات دي، په هر ځای کې کلینیکونه دي. نو ښه خبره دا ده چې دوی اوس خپل کوچنیان په خلیفه باندې سنت نه کی، بلکې کوشش وکړي چې نږدې ډاکټر چې څوک موجود وي، د جراحي ډاکټر موجود وي، هغوی ته مراجعه وکړي او خپل کوچنیان په هغوی باندې سنت کړي. تاسو ګورئ چې په نړۍ کې 350 میلیونه حتی زیات انسانان په ایډز باندې اخته دي. په افغانستان کې هم د دې کچه لوړه تللې ده. د تور زیړي واقع ډېر زیات شوی دی چې د همدغه لارو نه چې د چړې په واسطه چې کله دوی ختنه اجرا کوي، کېدای شي د بل ماشوم ختنه هم په ماغه چړې باندې اجرا کړي، د نور ماشومانو هم اجرا کړي، او هغوی بیا په دې مسایلو نه پوهیږي چې دا چړه سره رقم تعقیم کیږي. لبل پلوه دوی په دې نه پوهیږي چې که چیرته ماشوم خونریزي ورکوي، د دې خونریزي مخنیوی بیا څنګه وکړي. خپله د دې خلیفه چې سنت اجرا کوي یا ختنه کوي، د دې لاسونه تر کوم ځایه پورې پاک دي؟ هغه چاړه او کوم وسایلو باندې چې دا سنت اجرا کوي یا ختنه کوي، هغه څومره تعقیم یا پاکه ده؟ نو له دې ټولو خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه عمل تبله پلوه ډیر غلط کار دی، ځکه چې ډیر مسایل شته چې هغه د کور کلی خلیفه په هغې مسایلو نه پوهیږي، او هغه څوک چې بیا ماشوم دوی ته وروړي هغه هم نه پوهیږي. اما کله چې عوارض رامنځته کیږي، التهاب کوي، میکروبي کیږي او یا نور مشکلات رامنځته کوي، نو هغه بیا په هماغه وخت کې نه معلومیږي، وروسته پړسوب را معلومیږي.
ډاکټر حلیمی په بهر ملکونو کې هم د ماشومانو د سنت کول په باب وایي چې هلته هم د دې لپاره چې د ماشوم سنت کول د عمر تر اخره بیا هغه له ځینو ناروغیو نه ساتي سنت کوي.
په نوره دنیا کې هم خلک له دې اړخه ډېر تشویش لري که چېرته ماشوم ختنه نه شي نو کېدای شي چې د تناسلي آلې د سرطان سبب وګرځي. نو ځکه په نړۍ کې ډېر مرواج ده او ټول خلک بدون له دې نه چې مسلمانان دي یا نه دي دوی هم ختنې ته عقیده لري او ماشومان ختنه کوي. دوه کلنۍ نه تر درې کلنۍ پورې د ماشوم ختنه کول ډېر ښه دي. دې نه مخکې هم کېدای شي ماشومان سنت شي کوم مشکل ولري او دین ورسته هم کېدلی شي چې سنت شي. اما خو عمر د دوه کلنۍ نه تر درې کلنۍ پورې ده په صحیح طریقه دی وکي په ډاکټر باندې د ختنه وکي په ټوله نړۍ کې یعنی بدون له مسلمانانو نه ډېر خلک په دې عقیده دي چې سنت ښه ده ځکه چې پاینده کې د تناسلي آلې د سرطان څخه جلوګیری کوي. ډېر کم محدود تعداد خلک دي چې هغوی ختنه نه کوي چې هغوی کې بیا د سرطان بیلګې ډېرې زیاتې لیدل شوي دي.
د ماشوم د نوم د پریکولو په اړه مهم له ډاکټر حتیق علیمینه پوښتلې دي.
نو کچیرته د خلکو لاسرسی له صحیح کلینیکونو سره وي نو ډیره ښه خبره ده چې میندې شفاخانو ته مراجعه وکړي تر څو چې په صحیح ډول سره نو دی او پاکې آلې په واسطه چې تعقیم شوي وي په هغې باندې نو کټ شي یا پریک شي. او کچیرته داسې وګورو چې په یو کلي کور کې یا په غرنۍ سیمه کې څوک ژوند کوي او هغوی نشي کولی چې د شفاخانې سره لاسرسی ولري یا شفاخانې ته لاړ شي روغتون ته لاړ شي نو کچیرته دایې یا په کور کې څوک داسې وي چې هغوی ماهر وي په ولادتونو کې دوی کله نو پرې کوي چې تقریبا د پوستکي نه د نو دا ټوله فاصله سلور سانتي چې سلور سانتي دوی اندازه کولی نشي خو د سلور ګوتو په اندازه فاصله د پوستکي نه د ماشوم د نو پورې فاصله باید وي قطع شي. اما پس شي باید قطع شي د کور په قیچي نه د کور په چاړه باندې نه باید یو پاکه او تعقیم علوي دا څوک چې ولادت ورکوي دایې چې دي دوی باید اقلا کدا کار کوي نو لک مصرف ته دوی او کوي چې تعقیم پلونه یا تعقیم قیچی دوی دی واخلی کله چې ماشوم ته ولود کیږي دم دی پاکه او تعقیم علی په واسطه نو قطع شي. کچیر ته دوی د کور د قیچی په واسطه نو کټ کوي یا قطع کوي یا د چاړه په واسطه دوی قطع کوي هماغه مشکلات چې د یو ماشوم د ختنه کولو په صورت کې رامنځته کیږي لکه مثال ایډز وایو منګیا تور زیړې او سپین زیړې داسې نورې ناروغۍ شته چې د وینې له لارې یا د چټل چاړه یا قیچی په واسطه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. ښه بېلګې تانوس هم ده چې هغه ولادتونه چې په کور کې صورت نیسي او د کور د چاړې او یا د قیچی په واسطه قطع کیږي دوی کې فیصدي او قوت ډېر زیات دي.
ډاکټر حتیق علیمی وایي چې د کلی په نایي باندې د غاښونو ویستل هم ډېر خطرناک وي.
دغه د غاښونو ویستل په خلیفه باندې یا په کور کلی کې دی او کسبي سړي په واسطه چې دوی ورته وایي چې عصري علوم یې نه ویزده او عصري وسایل ورسره نشته دی دا ښه کار نه دی ښه عمل نه دی ځکه چې هغوی هم په دې باندې نه پوهیږي چې دغه آلې په واسطه چې زه د یو انسان غاښ وباسم څه رقم یې بیرته تعقیم کوم پاکې کوم تر څو بیا د یو بل انسان د غاښ د ویستلو لپاره استعمال کوم. یوه واقعه ماته په یاد ده چې هغه په مشرقي کې وه ښځه وه چې یو غیر مسلکي شخص چې په ورۍ کې ورته پیچکاري کړې وه البته په دواړو طرفو کې بالاخره د دې ښځې غاښونه پرته له دې چې جوړ شي دغه غاښونه لا پسې بدتر شوي وو او ورۍ یې تورې شوې وې دا ژامه یې توره شوې وه نو بالاخره دې ته مجبوره شوې وه چې ګاونډي هېواد ته ولاړه سي او هلته یې تداوي وشي. نو چې هغوی کتلې وه ورۍ بالکل توره شوې وه یا ژامه دواړه ژامې د دې ښځې ویستل شوې وې چې په خوله کې نه غاښ بیا موجود و نه ژامه موجوده وه.
درمنه دوستانو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې د کسانو پاک له خبري شوې چې لباندولارو نه شکایت کوي.
شه خوري د الله ته یاس په کور کې کیا
او راځه خوري ستړي مشه
خیر اوسه څنګه ورو جان شه جوړي
ستړي مشه خوري
خیر اوسه څنګه یاس د ستړي معلومې دي د ځای راغلی څنګه
خوري څه درته وایم جنازه تکلیلی
خدای دې خیر کې څه پیښه و څنګه جنازه زنه خبره سوي څه موضوع
شپاره سکاله نه لکو د بام نه راغورځیدلې و بیا موټر کې شپخانه ته بيول بس نو نور کیسه بیا ته وکړت زما خو یې تر لوسه نکی
په وسوله په چې چې کلک شي باندې لګیدلې او څنګه چې مړ څه خور کوي
والا خوري څه درته وایم لګیدلې مو سره ماتو کور نه راستلې ده اول خوې موټر نه و چې موټر پیدا کړه موټر کې چولې حرکت کړه ده لار په بنده شوی و
څنګه لار بنده
خو سړک بندو موټر ټوله ولاړې وي اچھا ته اجازه نه ورکوله
اخر دې خو ته پیته نو دی باید لارې ورکړې وای څنګه لار نه ورکو
او خوري څوک دې چا غوري هغه سالت خو څوک چاته لارم نه ورکی که موټر لار درکې لار نه په کومه لار زی
بس همدا چې لاره بنده وه نو بیچاره مړ سو خوره کوي پر لارې.
نو خو کاشکې دا لار پنځه دقیقې لس دقیقې بنده وه، وایي کوم یو ساعت یو نیم ساعت دا لار بنده وه.
خورې څه ووایو، مورې داسې چیغې وهلې، دغه یې ویل چې په زراو موټر ولاړ وی، یوه لویستې مرکت نه کوه چې لاړ سي.
شفاخانې ته یې بیولو چې لاړو، ډاکترانو یې پې راټول شو، وایي کته وایي چې د خو ډېره وینه ضایع کړې، مړی مونږ ته راوړې.
بیچاره دادی دا خوارکی مړ سو پر بندان کې، یوه پیښه نه لس پیټه نور هم داسې راځي، نور راځي، نور راځي، مریض دی، تر شفاخانې نه رسېږې، دا به څه حال وي؟
خورې یو ساعت دوه ساعته خو لار بنده شي، بیا چې لار خوشې شي دوه ساعته پورې نوره نه خلاصېږي.
دغسې دی، دغسې حال دی، لیدلی مې دی ښار، مې راشه زه ښار ته نه ځم د دغه لپاره.
دا لوی جنجال ده، د ډېرو کسانو موټر نه ایزده، د ډېرو بیا په سړک خراب سي، دا مې یوه لاره بندوي، ډېرې بې لاسه ځي هغه لارې بندې کي.
داسې ځغلیي چې نه درته ګوري چې دا موټر مخکې رالی، سړی رالی، څوک رالی، همداسې پر چپو پر راسته لاس غلي.
خدای دې انصاف ورکړي.
ده اوونه تر اوو ورځی په اونۍ کې.